دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي دی هیله مند دی چې د طالب بندیانو خلاصېدل به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره ورکړي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس له کبله د قرنطین د اقداماتو د نرمولو په اړه راپور واورئ. نور مطالب او اونیز بحث هم لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې امید زهیرمل خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نور افغان چارواکو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره پر سوله سیمه ییز اجماع او کرونا خبرې اترې کړې دي. د ختیځ زون په درې ولایتونو کې د کرونا نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي او ایران پر امریکا تور لګولی چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات خپاره کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینې نورو لوړپوړو مقاماتو پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره د افغان سولې سیمه ییز اجماع او له کورونا وایرس سره پر مبارزې خبرې کړي. د افغانستان جمهوری ریاست ارګ ماڼۍ پرون یعنی یک شنبه ماښام په یوې اعلامیه کې د دې لیدنې په اړه خبر ورکړ. له دې لیدنې مخکې ښاغلي طاهریان د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره هم کتلي وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښاغلي طاهریان د افغانستان له دولت د سولې پروسې او ځینو نورو مسایلو په برخه کې د ایران د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. سرجنه زیاتوي په دې لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل اړین دي او دا ډاډ باید حاصل شي چې راتلونکي سوله دایمي ده او په سیمه کې پرې موافقه موجوده ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي تیر څلیرویشتو ساعتونو کې د ختیځ زون په درې ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې د کورونا وایرس نه هم مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت د والي وایانا تولا خوګیاڼی وایي په کورونا وایرس د 13 شکمنو کسانو د ټیسټ وروسته معلومه شوې چې په دوی کې نه تنه په کورونا اخته دي. ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي په کورونا د یادو کسانو له ډلې یو یې په ننګرهار، څلور په لغمان او څلور هم په کونړ کې دي. په دې سره په ننګرهار ولایت کې په کورونا د اخته کسانو شمېر 12، په کونړ کې 13 او په لغمان کې بیا 9 ته ورسېد. کورنیو چارو وزارت مال پاسوال امان الله واحدي د کابل د نوي امنیه قماندان په توګه ټاکلی دی. د دې وزارت وایان طارق آریان وایي ښاغلی واحدي پرون پر دې دنده ګمارل شوی دی. له دې وړاندې جنرال سید محمد روشاندل د کابل د امنیه قماندان دنده مخته وړه. ښاغلی واحدي له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د قرارګاه قماندان و. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د خماب ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او د هغه 13 ملګري وژلي او 10 نور طالبان ټپیان دي. د جوزجان ولایت مطبوعاتي دفتر د یک شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې لیکلي وسلوالو طالبانو ته د امر ژوبله د افغان پوځیانو په هغو ګډو عملیاتو کې اوښتي چې د یک شنبې په ورځ په خماب ولسوالۍ کې وکړل. افغان چارواکو ویلي د خماب ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو تصفیه کړې ده او اوس وخت د قرقین ولسوالۍ د تصفیه په هدف پوځي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې چې په جوزجان کې ګڼ وسوالو طالبانو ته مرشوب لاړولي څه نه دي ویلي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو امریکا ته ورنه کړي چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات ورکړي. په امریکا دا تورونه وروسته له هغه لګول کېږي چې واشنګټن ویلي ایراني پوځي کښتۍ په فارس خلیج کې د امریکا پوځي کښتیو ته مزاحمت کاوه. د ایران سپاهي پاسداران ګواښ کړی چې هر ناسمه محاسبه به کلکه ځواب کړي. د امریکا سمندري ځواکونو چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د ایران د سپاهي پاسداران 11 پیړۍ د فارس خلیج په نړیوالو اوبو کې د دوی د کښتیو مانورونو ته مزاحمت کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هېواد دې پیښو ته د رسیدنې لپاره په یو مناسب ځواب غور کوي. او د ترکمنستان پلازمینه اشقابات مرکزی سټیډیوم ته پرون سلګونه کسان د فوټبال سیالیو د لیدو لپاره ورغلي وو. دوی داسې وخت د فوټبال سیالۍ ته ناست وو چې په ټوله نړۍ کې به په ورزشي فعالیتونو او غونډو بندیز لګول شوی څو د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوی وشي. ترکمنستان یوه میاشت د فوټبال په کورنیو سیالیو کې دمه راوستې وه او پرون یې دا لوبې له سره پیل کړې. د ترکمنستان د سپورټ وزارت ویلي د فوټبال د موسمي سیالیو د بیا پیل پریکړې مینوال خوشحاله کړي دي. د هېواد تر اوسه هلته د کورونا وایرس د موجودیت په اړه اعتراف نه دی کړی، خو په اشقابات کې د امریکا سفارت ویلي که څوک په دې وایرس اخته هم وي حکومت یې نه افشا کوي.
لازدی رادیو غرمنی خبری مجله اوری قدر من اوریدون کو رسرا و سیوران دی پخ پرونه که را پرونه او مرکی خبرو وباوری چې د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی وایي هیلمن دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي. په دې اړه د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر پوښتو، طالبانو د تخار ولایت په خاجاغار ولسوالۍ کې د سیمه ییزې اردو 19 سرتیري وژلي دي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د اخته کسانو او په دې برخه کې د وروستیو اجراتو حال درکوو.
دیش از مثبت پیخی ثبت شوه. زموږ مجموعی شمیره د مثبتو پیخو په ټول افغانستان کې 1026 ته رسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د قرنطین له کبله له څو اونۍ اقتصادي او ټولنیزو فشارونو وروسته ځینې اروپایي هیوادونه د محدودیتونو د نرمولو په برخه کې احتیاطي ګامونه اخلي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په یو تفصیلي مرکه کې د هیواد په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې وضعیت څیړو.
یوازې باید په کابل او هرات په مرکز د زونو په مرکز حساب ونه کړو. په درافونو کې نه خدمات هلته صحیح دي چې تشخیص کړم په افغانستان کې پخوا هېڅ وجود نه لرلو.
راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې او همداراز د دې خبري مجلې په اوږدو کې نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي نیکولاس کې د څرګندونو په اړه چې وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشې کول به بین الافغاني خبرو ته یو ښه فرصت برابر کړي. دا راپور وروسته په خبرونه کې راځي، خو له هغه مخکې ورځو تخار ولایت ته. د تخار ولایت په خاجاغار ولسوالۍ کې د سیمه ییزې اردو 19 سرتیري د طالبانو په یوه حمله کې وژل شوي دي. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په مستقیمه اړیکه راسره دی. آریان صاحب، پیښه څه وخت شوې او څومره تلفات لري؟ د مړو او ټپیانو مجموعي شمېره؟
مننه ټاکل صاحب، زه لومړی خپل سلامونه تاسو او دغه راز د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. د خوجغار ولسوال محمد عمر عمری نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر شپه ناوخته وسلوال طالبانو د دغه ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسي په قرارګاه برید کړی او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو 19 تنه سرتیري وژل شوي او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. ښاغلی عمری زیاتوي چې سیمې ته د کومکي ځواکونو په رسیدو سره طالبان پر شا تمبول شوي دي او دا مهال د سیمې کنټرول د افغان ځواکونو په واک کې ده. خو نوموړی خبرداری ورکوي چې دغه ولسوالۍ د طالبانو د سقوط له ګواښ سره مخ ده. ولسوال همداراز وایي چې په وار وار دغه ولسوالۍ د خراب امنیتي وضعیت په اړه د تخار سیمو چارواکو ته راپور ورکړی، خو تر اوسه پورې د خوجغار ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. هغه وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د هرې ورځې په تېرېدو سره امنیتي وضعیت په خرابېدو ده. تکل صاحب، یو بل څه هم باید ووایي چې څلور ورځې وړاندې هم په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوسو برید کړی او په نتیجه کې 14 تنه پولیس وژل شوي وو او 15 تنه هم ټپیان شوي وو، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
بلې، آریان صاحب، دغه سیمه چې دا پیښه پکې شوې ده، د دې هغه د موقعیت او څرنګوالي په اړه چلته کوم ځواکونه شته که لږ معلومات راکړي؟
تکل صاحب، دا پیښه چې دا د هوا شناسي تپېمه چې شوې ده، دغه تپه چې ده البته یا سیمه د امنیت قمندانۍ ته مخامخ ده. له دې نه وړاندې هم د خوجغار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو او دغه راز د ولایتي شوراغړو ویلي چې وسلوال طالبان د خوجغار ښار په نږدې څنډه کې حضور لري، یعنی هر کله کولی شي چې ښار ته را داخله شي یا په ښار باندې برید وکوي. دوی وایي کله چې نښته کېږي، یعنی د سپوک، یعنی د کلشینکوف د وسلو غږ ته په ښار کې اورېدل کېږي.
څومره فاصله لري دغه سیمه د پیښې سیمه د خاجغار د مرکز نه؟
یعنی دا به یو 15 کیلومتر یا 10 کیلومتر فاصله ولري، ډیر نږدې ده، یعنی ښار ته اړوند سیمه ده.
او تر اوسه پورې په دا دومره موده کې دا سیمه د دولتي ځواکونو په ولکه کې وکه داسې و چې یوازې یو مرکزي سیمه یا یوه پوسته د دولتي ځواکونو په ولکه کې وي او شاوخوا طالبان مسلط وي، څنګه کیسه ده دې ځای؟
ټکل صاحب، کوم معلومات چې موږ له سیمې څخه لرو او سیمې چارواکو ویلي، ولایتي شورا موږ ته څرګندونې کړې دي، دغه فقط د ښار شاوخوا سیمې چې دي ټول د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، یوازې ښار البته او د امنیت قمانداني ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې ده، نور ټولې سیمې د خوږیاړ ولسوالۍ له د کندوز له امام صاحب او له د شرشي سره
ډېره زیاته مننه. اجمل آریان، قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال، و چې د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د ملي اردو وخی د محلي ملي اردو یعنی سیمه ایز ملي اردو د 1900 سرتیرو د وژل کېدو په اړه راپور راکو. سیمه ایز ملي اردو یو نوی تشکیل دی، البته ډېر نوی هم نه دی، شاوخوا فکر کوم د دوه کلو شاوخوا مخکې دا تشکیل معرفي شو او د هیواد په ځینو سیمو کې روزنې وروسته د سرتیری ځای په ځای شول چې له طالبانو سره جګړو کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو بهیر به بین الافغاني خبرو ته ښه فرصت برابر کړي. خغلی کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سولې د پروسې هرکلی وکړ او پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې د کرونا وایروس د مخنیوي او د بشري خواخوږۍ له مخې د بندیان خوشي کړي. له بلې خوا د ولسمشر د لومړي مرستیال له دفتره یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د اسیرو افغانانو لست تر اوسه حکومت ته نه دی سپارل شوی. په دې اړه نور جزئیات ډیوا نادر راکوي چې دا شیبه د کابل په سټډیو کې ده. بلې ډیوې،
مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د افغان سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ تازه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبان او افغان حکومت باید ژر تر ژره له دوی سره بندي زندانیان خوشي کړي. ښاغلی نیکولاس کی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د بندیانو خوشي کول د افغان دولت او طالبان ترمنځ موضوع ده، خو د بندیانو د خوشي کولو لړۍ چټکواله به د بین الافغاني خبرو له د پایل لپاره ښه فرصت وي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د بندیانو خوشی کولو پریکړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ موضوع ده، خو اوس کوویډ 19 ناروغي د انساني حقوقو له مخې یو ښه دلیل دی چې دا کسان خوشی شي. نو زه دواړو لوري هڅوم ترڅو د دواړو لورو لخوا د بندیانو د خوشی کولو لړۍ چټکه او بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. خغلی کیپ زیاته کړی چې اوس د امریکا په مشرۍ د افغان سولې په برخه کې افغان دولت او طالبانو د خپل منځي سیاسي ستونزو د حل لپاره یو ښه فرصت پیدا کړی. دولت مشرۍ مانی لومړی مرستیال دفتر یو سرچینه بیا وایي چې نو وخت نووی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په هغو مواردو باید سره غور وشي چې افغان دولت پکې ښکیل دی. د ولسمشری مانی د لومړی مرستیال له دفتره ویل شوی چې طالبانو د هغو 15 طالب قمندانانو په خوشی کولو ټینګار کوي چې افغانستان کې په ډیرو لویو بریدونو کې یې لاس درلود. سرچینې په وینا د 15 کسانو کې یو کس د 1996 کال جوزا یا غبرګول میاشت کې د آلمان سفارت په وړاندې د هغه برید جوړونکی و چې شاوخوا 150 کسان نو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا سرچینه وایي افغان دولت ته تر دې دمه طالبانو هغو بندیانو لیست هم نه دی سپارلی چې هغو د افغان دولت د کارکوونکو په نوم له ځانه سره اسیر نیولي. د دې سرچینې په وینا طالبانو له لوري د بندیانو خوشي کولو لړۍ هم د هغه لیست پر بنسټ نه دروانه چې د افغان دولت لخوا طالبان تسپارل شوی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو افغان حکومت ته لدوی سره د افغان دولت اسیرو لیست سپارلی دی. د ښاغلي شاهین په وینا د افغان دولت لخوا د دولتي کارکوونکو کوم لیست چې طالبان ته سپارل شوی هغه بیا تر دې دمه نیمګړی دی. مننه تکل صاحب.
مننه له تاسو نه ډیوې. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشي کېدل به بین الافغاني خبرو ته ښه فرصت برابر کړي. یو شمیر شنونکي وایي که د زندانیانو د تبادلې له فرصت څخه ګټه پورته نشي نو وضعیت به د تیر په څیر بحران ته ولاړ شي. د غزنی پخوانی والی او شنونکی موسی خان اکبرزاده وایي پکار ده چې د جګړې دواړه لوري د زندانیانو د تبادلې بهیر شفاف کړي او په دې برخه کې خنډونه له منځه یوسي. خو آیا په دې برخه کې خنډونه هم شته؟ ښاغلی اکبرزاده له ډیوې نادر سره د مرکې په پیل کې پر همدې موضوع خبرې کړي.
از ما په اند او په فکر باندې چې دا یو بهترین طلایي فرصت چې اوس د مذاکراتو لپاره آماده سوی ده که له دغه فرصت نه افغانان استفاده ونه کړي بیا به موږ ډېر په ځنګلي ډول باندې همدغسې شرایطو ته ورځو لکه اوس چې ورغلي وو. زه فکر کوم چې دواړه طرفونه که په دې حصه کې صداقت وښي او د بندیانو تبادله تیزه کړي دا به د بین الافغاني مذاکراتو دپاره ښه زمینه برابره کړي او بالاخره موږ به شل کاله جنګ نه وروسته یو تلپاتې سولې خواته تللي وو. زه فکر کوم چې په دې کې د دواړو خواوو نه پوره اخلاص پکار دی او طرفانه او دا څوک چې په بند او اسارت کې ورځې شپې تېري دا د خدای بندگان دي او زموږ تاسو ورونه دي او په دې باندې هیڅ نه مرتب کیږي. که د جنګ جبهې ته ځي نه د طالبانو جبهه په دې خلکو قوي کیږي او که افغان خواته راځي نه د فوز جبهه په دې خلکو باندې قوي کیږي. زه فکر کوم چې له اخلاص نه کار واخلي دې فرصت نه استفاده وکړي بیا داسې حالاتو ته تګ به ډېر مشکلي شي موږ ورسېږو.
اکبرزاده صاحب، لکه څنګه چې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې د دواړو لورو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ باید قوي شي، اما ستاسو په اند ولې د دواړو لورو لخوا د طالبانو او د دولت لخوا د بندیانو د خوشي کولو لړۍ ورو ده؟ دلیل به پڅ کې وي؟
فکر کوم چې په بل باندې د امتیازاتو د اخیستلو خبره به وي چې هر څوک په دغه مذاکراتو کې دغه یو اله لاسته ورغلی ده چې دغه اله نه استفاده کول هم فکر کوم چې په منطقي لحاظ باندې هم ضرور نه ده. یعنی انسان یو وسیله او اله نه ګرځي چې د دواړه طرفه راشي او د دې نه د یوې فشار د الې په شکل باندې ورنه استفاده وکړي. بل دا ده چې دغه بندیان په دواړو طرفو باندې بوج دي، د دې اعاشه، د دې اباته، د دې ساتل او دواړه طرف افغانان دي. زه په دې فکر مهم چې که دواړه طرفونه دا خلاصېږي دا خلک به بېرته د جنګ جبهې ته په هېڅ صورت باندې انشاءالله نه ځي. نو که یو په بل باندې همدغه د فشار اله ګرځي فکر کوم چې نه باید چې د انسان د فشار د
د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال له دفتره یو سرچینې موږ ته ویلي دي چې تر دې دمه طالبانو سره چې کوم بندیان دي د افغان دولت د هغو هیڅ لیست دوی ته نه دی ورکړل شوی چې دا بندیان موږ لرو، او د دې تر څنګ هغه لیست چې افغان دولت طالبانو ته سپارلی دی هغه په اساس بندیان نه خوشي کوي. خو د دې تر څنګ بیا سهیل شاهین وایي چې د افغان دولت لخوا ډېر په ځان باندې لیست ورکړل شوی او هغه هم نیمګړی دی. په دې وخت کې دغه سرګندون د دواړو لورو لخوا څومره بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خنډ کېدای شي؟ د دې لپاره چې څومره چې دا پروسه د بندیانو د خوشي کولو پروسه ځنډیږي بین الافغاني مذاکرات سره واټن هم ډیریږي.
فکر کوم چې افغان ملت یو ډیر عظیم او لوی ملت، نه ټول افغانستان حکومت او نه ټول افغانستان طالب ده. دا دواړه طرفونه د دې ملک یو ډیره کمه سیاسي تشکیلوي. زما په ان باندې بهتره او ښه به دا وي چې دی په دې ملت باندې دواړه طرفه ورحمېږي، د مذاکراتو دغه ښه چانس چې میسر شوی د دې نه په ښه ډول باندې استفاده وکړي. زما خو خپل هم دغه نظر دی چې دواړه طرفه دې خلاص وکړي، ټول بندیان په یو وار باندې خلاص کړي.
د غزنی پخوانی والی او د چارو شنونکی موسی خان اکبرزاده و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بندیانو د خوشي کېدو پر بهیر خبرې کولې. او سم قدر منو اوریدونکو اقتصادي خبرونه واوري چې خاطر پردیس چمتو کړي.
د افغانستان د مالی وزارت له ترانسپورت وزارت سره د ترانسپورتي محصولاتو بارچلانې د خدمتونو هوکړه لاسلیک کړه. د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغې هوکړې پر بنسټ به په بندرونو کې د ترانسپورتي خدمتونو فیس په فزیکي ډول نه بلکې د مالی وزارت د سکواډ سیستم په وسیله جمع کیږي. د یوې وروسته به دغه پیسې د خزانو د عمومي ریاست له لارې ترانسپورت وزارت ته انتقالیږي. د ښاغلي مسجدی په خبره د دې هوکړې پر بنسټ به د ترانسپورت خدمتونو د مالیاتو په راټولولو کې اسانتیاوې رامنځته او د سات مخه به هم ونیول شي. د افغانستان د چرګانو ساتونکو ملي ټولنه وایي هګۍ او د چرګانو غوښه د خلکو د لاسرسي او اسانتیا په هدف د دغه محصولاتو ځانګړی مرکز پرانیستی دی. د دې ټولنې وګړي انصر الله بختیانی نن ازادي راډیو ته وویل دغه مرکز د څلور می حوزې مخامخ د هګۍ د پلورلو په کوڅه کې موقعیت لري. یوه دنه هګۍ پکې په اته او د چرګانو یو کیلو غوښه پکې 160 افغانۍ پلورل کیږي. ښاغلی بختیانی وایي که دغه مرکز د خلکو اړتیاوې پوره نه شو کړی نو دوی پرېکړه کړې چې د کابل په بیلابیلو سیمو کې دوه یا درې ورته نور مرکزونه هم پرانیزي. دوی وایي قرنطین او په فارمونو کې د لومړنیو موادو کمښت لامل شوی چې په بازارونو کې د چرګانو د هګیو او غوښو بیې لوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون په زیات شمېر ولایتونو کې د قرنطین له امله د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې او آن داسې راپورونه هم ورکړل شوي دي چې په یو شمېر سیمو کې د یوې هګۍ بیه 14 افغانۍ ته پورته شوې ده.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 13 نوې پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,600 ته لوړ شو. همداراز د روغتیا وزارت وایي چې 110 کسه طبي پرسونل هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره ناجیه ساپۍ دا شیبه د کابل له سټوډیو راسره ده. بلې ناجیه.
ډېر مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 13 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د دې پیښو په ثبت سره په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 1,600 ته ورسېده. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار سات مخکې په خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل
په تیرو 24 ساعتو کې 13 مثبتې پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوې چې د هغې جملې نه په کابل کې 15، هرات کې 6، لغمان کې 4، کونړ 4 او په ننګرهار ولایت کې هم یوه پیښه ثبت شوه چې په دې 13 مثبتو پیښو سره زموږ مجموعي شمېره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1,600 ته رسیږي.
خغلی مایار وایي د کورونا پیښو له پیل څخه تر اوسه 110 طبي پرسونل هم په کورونا ویروس اخته شوي چې نوي تنه یې مېرمنې دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په ډېرېدو سره کابل کې ګرزبندیز هم سخت شوی. د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د تګ راتګ لارې تړل شوي خو یو شمیر اوسیدونکي لا هم دغه ګرزبندیز نه مراتوي او اکثره راوځي او ورځنی چارې مختوړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړی چې هغه کسان به ونیسي چې ګرزبندیز نه مراتوي. بلې تکلسب
ډېر زیاته مننه ناجیه ساپۍ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان د نننیو څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل چې وایي په هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټوله شمېره 1,600 ته لوړه شوې ده. نن 13 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي او همداراز 110 تنه طبي پرسنل هم په کورونا وایرس اخته شوی دی. تاسو باید ل کرونا وایرس سره احتیاط وکړئ او ډېرې جدي ونیسئ. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په یاد وساتئ چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره باید د ورځې 2 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ او هر ځل چې لاس مینځئ نو په یاد وساتئ چې لږ تر لږه د 10 یا 20 یا 30 ثانیو لپاره حتی تر 1 دقیقې پورې څومره چې دا وخت زیاتیږي هغومره اغیز زیاتیږي. صابون په خپل لاسونو او د خپل لاسونو په مختلفو برخو باندې ومخي او پریږدي چې تر یوې دقیقې پورې پاتې شي. په دې ډول تاسو کولای شئ چې د کورونا وایرس مخه ونیسئ. ورته نړیوالو مسایلو ته، د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قرنټین له څو اونۍ ټولنیزو او اقتصادي فشارونو وروسته یو شمیر اروپایي هیوادونه د دې محدودیتونو د کمولو په برخه کې احتیاطي ګامونه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 100,000 کسانو ته رسېدلی دی. په دې لړ کې جرمني چې د اروپا لوی اقتصادي قدرت دی نن په پام کې لري چې یو څه محدودیتونه کم کړي. ځینو نورو کوچنیو اروپایي هیوادونو هم د کورونا وایرس له کبله د بندیزونو کمیدو ته مخه کړې ده. د موضوع جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
جرمني نن په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګولي قرنټین د ځینو محدودیتونو کمول پیلوي او وړو او متوسطو مغازو ته د پرانیستو اجازه ورکوي، خو د خلکو ترمنځ د یو بل څخه د واټن ساتلو په ځینو ایالاتونو کې په عامه ترانسپورت او دوکانونو کې د ماسک اغوستلو محدودیت به دوام ولري. همدارنګه به د جرمني په ځینو ایالتونو کې د ښوونځیو او زده کوونکو ازموینې په تدریجي توګه پیل شي. په جرمني کې تر اوسه په کرونا وایرس د 122,000 او 300 کسانو اخته کېدل تایید شوي. له دې ډلې 4,415 مړې شوي. د مړینو دا کچه د یو شمېر نور اروپایي هیوادونو لکه اسپانیا، ایټالیا، فرانسې او برتانیې په پرتله کمه ده، چیرې چې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه لوړه وه. ویل کېږي چې په جرمني کې په خلکو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د زنځیري کړیو دقیق څارل، په پراخه توګه د کرونا ټسټونه او پیاوړی روغتیایي سیستم د دې سبب شو چې په دې هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه د نورو اروپایي هیوادونو په مقایسه راکمه کړي. پر دې سربیره د دې هیواد د روغتیا وزیر د محدودیتونو تر کمولو مخکې ویلي چې د خلکو ترمنځ له یو بل څخه د ټولنیز واټن ساتل به ښایي د څو میاشتو لپاره دوام وکړي تر هغې چې د کرونا وایرس پر ضد واکسین نوي جوړ شوی. د برلین دا پلان چې خپل اقتصاد او ټولنیز ژوند بیرته پرانیزي له نږدې څارل کېږي څو وکتل شي چې د یو بل څخه د واټن ساتلو، د یو بل سره د تماس تعقیب او د قرنټین دا ترکیب د کرونا وایرس د چټک خپرېدو او زیاتېدونکو مړینو چې په نور اروپایي هیوادونو کې لیدل شوي مخه نیولی شي او کنه. د اروپا په یو شمېر نورو وړو هیوادونو لکه سویس، ډنمارک او فنلینډ کې ټولو د دوکانونو او ښوونځیو پرانیستل پیل کړي. په بلجیم، یونان او پرتګال کې چارواکو ویلي دوی په یو داسې پلان کار کوي چې تر مې میاشتې پورې کاروبارونه بیرته پرانیزي. په چک جمهوریت کې هم واړه دوکانونه او مغازي پرانیستل شوي. په داسې حال کې چې په اروپا کې په عمومي اقتصادي وده کې د کمی تمه کېږي او بیکاري ښایي په دې کال کې دوه برابره شي، هیوادونه هڅه کوي چې د عامې روغتیا او اقتصاد ترمنځ یو توازن رامنځته کړي. په اسپانیا، ایټالیا، برتانیا او فرانسه کې د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې چې په اروپا کې پر دې وایرس د 90,000 ثبت شوو مړینو شاوخوا 20,000 په همدې هیوادونو کې دي، خو اوس په دې هیوادونو کې هم مړینې په کمېدو دي یا لږ تر لږه د زیاتېدو په حال کې نه دي. هسپانیا وروسته له هغې چې تېره اونۍ ځینې کارګرانو ته اجازه ورکړه چې دندو ته ستانه شي ویلي ماشومانو ته به د اپریل 20 اجازه ورکړي چې له کورونو ووځي. په ایټالیا کې هم حکومت په داسې حال کې چې روم د سیمه ییزو ادارو تر فشار لاندې دی د یو شمېر وړو دوکانونو پرانیستل پیل کړي. د فرانسې صدر اعظم بیا د یک شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې باید له دې وایرس سره ژوند کول زده کړي. دا هیواد هم د مې 12 نیټې د قرنټین محدودیتونه کموي. د فرانسې صدر اعظم ایډوارډ فیلیپ وویل زموږ ژوند به د مې 12 نیټې وروسته هسې نه وي چې وو او ښایي دا ډېر وخت دوام وکړي. په امریکا کې هم د کاروبارونو د بیا پرانیستو لپاره پر ولسمشر ټرمپ او ایالتي والینو فشارونه زیات شوي. د شنبې او یک شنبې په ورځو په زرګونو محافظه کارانو په څو ایالتونو کې لاریونونه وکړل او په کور کې د پاتې کېدو پر اصولو او زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو اعتراضونه لرل. ولسمشر ټرمپ ویلي خلک غواړي چې بیرته کار ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د اپریل 12 نیټې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېر دوه برابره شوی او د یک شنبې تر ورځې پورې له 40,000 کسانو واوښت.
اوس هم هغه پیغامونه چې تاسو د اس ام اس په 813 شمېره ازادۍ راډیو ته راستولی دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي کورونا وایرس جدي ونسئ ځکه چې د انسانانو لپاره لوی خطر دی. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي په هلمند کې اوس هم غونډې او نور مراسم په سالونونو کې ترسره کیږي او که دا حالت روان وي لوی ناورین به رامنځته شي. واسیولا عبدالرحیم زای د لغمان له قرغیو ولسوالۍ نه لیکي په افغانستان کې قرنټین د غریبو د وژنې په معنا ده. په لغمان کې تر اوسه یوې غریبې کورنۍ سره مرسته نه ده شوې. او جعفری لیکي د روغتیا وزارت د